بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درمنو اوریدونکو نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې مونږ د ابراهیم د ریښتوني دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو او خوږو روژاتیانو په مازګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش لمینه او اخلاص اډه ګډي ګډي سلامونه ومني. ایزنو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1404 هجری قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ او د 2023 میلادي کال د مارچ لا درویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي. بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي. اوکراین ته د لویدیځ د وسلو د لیږد په زیاتولو سره د ایټمي جنګ د رامنځته کېدو په اړه د روسیې خبرداری تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شي، او بیا هم درته په بیلابیلو هیوادونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په ارتباط ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، چې بیا هم درته د نوروز په اړه ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي، چې په همدې سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي pastory.ir/ به زمونږ د انټرنیټي سایټ ترکتی ولرنه. د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. وسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د خارجه وزارت وایندوی د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د بیانیه هرکلی وکړ. خاغلی کمال خرازی ل سید حسن نصر الله سره کتنه او صلاح او مشوره وکړه. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د یوم پاکستان مبارکي ویله، او د افغانستان په بدخشان کې لاسی بم په 14 کې و ماشومان مړه او ټپیان شول. اوسم بشپړ خبرونه. د ایران د خارجه وزارت وایندوی د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د بیانیه هرکلی وکړ. د فارس خبری آژانس تر راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی خاغلی ناصر قنانی د اسلام ایران او عربستان ترمنځ د برستیو خبرو اترو له نتیجو د ملګرتیا شورا د خارجه وزیرانو له ملاتړ پر کلی سره هیله څرګنده کړه چې تر لسه شوی موافقه د سیمه ایز پراختیا، سولې او ثبات په زیاتولو کې اغیزمن رول ولوبوي. اسلام ایران او عربستان د مارچ په 11 نیټه لا وو کلونو وروسته د اړیکو د احیا لپاره موافقه وکړه، او مقرره شوې ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې د دواړو هیوادونو سفارتونه هم پرانستل شي. کمال خرازی له خاغلی سید حسن نصر الله سره کتنه او صلاح او مشوره وکړه. د ایران د بهرنی اړیکو د ستراتیژیک شورا مشر د لبنان د حزب الله له مشر خاغلی سید حسن نصر الله سره کتنه او صلاح او مشوره وکړه. سید کمال خرازی چې د یو پلاوی په مشرۍ لبنان ته سفر کړی، له سید حسن نصر الله سره کتنه او د سیمې د ورستیو سیاسي بدلونو په اړه د نظر تبادله وکړه. په دغه کتنه کې سید عباس عراقچی یو په بیروت کې د ایران سفیر هم شتون درلوده. خاغلی غرازی له دې مخکې دغه هیواد د پارلیمان د مشر نبی عبری په شمول له نورو لبناني چارواکو سره هم کتنه کړې وه. په اسلام آباد کې د ایران سفیر د یوم پاکستان مبارکی ویله. د راپور سره سم په پاکستان کې د اسلامی ایران سفیر سید محمد علی حسینی نن د یو بیانیه په صدرولو سره د یوم پاکستان په مناسبه د دغه هیواد خلکو او حکومت ته مبارکی ویله. په پاکستان کې د ایران د سفیر په بیانیه کې راغلی چې د مارچ 23 نیټه د پاکستان د جوړېدا د پریکړه لیک د تصویبیدا د تاریخي ورځې یادونه کوي او د نوروز د لرغونی جشن او د ایران د نوی کال د پیلیدا او سپردی سره هم برابره ده. خاغلی حسینی په خپل پیغام کې زیاته کړه چې 3 کاله مخکې د پاکستان د جوړېدا د پریکړه لیک تصویبیدا یو خپلواکه او اسلامي هیواد د جوړېدا لپاره زمینه برابره کړه او نن دا پاکستان ستر ملت د هیواد د بنسټګر محمد علی جناح درناوی کوي. نن په پاکستان کې د 23 مارچ پریډ د باران له امله تر سره نشو، خو د یومې پاکستان نور دستوري په پورا برام سره تر سره شوې. ټاکل شوې ده چې دغه پریډ دستوري چې ډېر مشهور او مهم پریډ بل لیکيږي د مارچ په 25 نیټه تر سره شي. د افغانستان په بدخشان کې د لاسي بم په 14 کې وو ماشومان مړه او ټپیان شول. افغانستان د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په تقاب کشم ولسوالۍ کې د تیرو جګړو څخه پاتې شوي یوه لاسي بم د 14 له امله دوه ماشومان وژل شوي دي او 15 نور بیا ټپیان دي. افغان خبری آژانس وایي چې د بدخشان د اطلاعات او کلتور مشر معز الدین احمدی وایي چې دغه پیخه د دغه ولایت د تقاب قشم ولسوالۍ په شهید کان کلي کې رامنځته شوې ده. هغه په وینا دغه پیخه مال رامنځته شوه چې یو شمېر ماشومان د اوسپنې د پلرلو لپاره لاسي بمونه لیږدول چې د ماشومانو د راټولېدو په ځای کې پرې چاودیدونکي توکي و چاودیدل. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د تیرو جګړو له امله پاتې شوي ماینونه تل ماشومان د ناپوهۍ او له وسلو سره د نه بلدتیا له امله وژني چې دا یو لوی ناورین حسابېږي. د افغانستان حکومتونو هم تر اوسه په دې زمینه کې د ماشومانو د پوهاوي لپاره څه کوم خاص کار نه دی ترسره کړی. طالبانو د بشری مرستو په اړه د سیګار راپورت رد کړی دی. د طالبانو وین زبی الله مجاهد له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي ادارې سیګار هغه راپورت رد کړ چې وایي امریکا له طالبانو رژیم سره په تیر یو نیم کال کې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار په تازه راپورت کې ویل شوی چې دغو پیسو 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړل شوی دي. د طالبانو وایي چې بلا مجاهد دغه ادارې په غبرګون کې بیا ویلي چې له افغانستان سره چې کومې بشري مرستې شوې د ملګرو ملتو او نورو مسؤوله خوا شوې او دوی له خوا بشل شوې دي، په هغو کې شاید امریکا او ځینو نورو هیوادونو هم ونډه اخیستې وي، خو په وینا یې هغه ټولې بشري مرستې دي. امریکا طالبانو او ملګرو ملتو یوه هم تر اوسه کابل ته د بشري مرستو د 19.5 میلیون ډالری کڅوړو په اړه پوره توضیحات او سپیناوی نه دي ورکړي. د ازبکستان لوړپوړي پلاوی د طالبانو له دفاع وزیر سره خبرې کړې دي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان په چارو کې د غهوال د ځانګړي استازي اسمت الله رحیموف او سره راغلي پلاوی سره کتنه کړې ده. افغان غ خبري آژانس په یو راپورت کې ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د سرحدي ستونزو، امنیت او نورو اړوند مسایلو په ارتباط خبرې کړې دي. دغه وزارت اعلان کړی چې عبدالعزیز کاملوف له افغانستان سره په امنیتي، اقتصاد، سیاست او نورو برخو کې د اړیکو د لا پیاوړتیا ډاډ ورکړی دی. په دنیا کې 2 میلیارد خلک د څښاک لا پاکو او بو محروم دي. یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په یو غډه اعلامیا کې اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې 2 میلیارډ خلک د څښاک لا پاکو او بو څخه به برخې دي. د ارنا د راپورت لمخې دغه بیانیا چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو د اوبو لا کانفرنس مخکې خبره شوه، پکې لا ټولو هیوادونو غوښتي چې د ټولو لپاره د اوبو تصفیه او روغتیایي ساتنې د شوار د تحقق لپاره اقدامات ګړندې کړي. په دې بیانیا کې د اشاره سره چې نیمایي طبي مرکزونه اوبه او صابون یا د الکول په اساس د لاسي صابون محلول نه لري زیاتې چې د نه کافي اوبو او فاضله موادو ټولنیزې او اقتصادي نتیجې او پایلې ویجاړون کړي. یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا خدماتونه د ماشومانو د سالمې ودې او په لویوالي کې د هوساینې د ساتلو کنجي یا کیلي ده. د همدارنګه ټینګار کړی چې هر څوک د پاکو اوبو مناسبې درملنې او روغتیا پوره حق لري. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو یوا دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ
اوکراین ته د لویدیز د وسلو د لیګت په زیاتولو سره د ایټمی جنگ د رامنځته کې دا په اړه د روسیې خبرداري د زموږ د سیاسی تبصره عنوان دی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خاغلی دیمیتری میددوف د یو ایټمی جنگ د رامنځته کېدا د احتمال په اړه په خبرداری سره وویل چې اوکراین ته د زیاتو جنگی وسلو او تسلیحاتو لیږدول ایټمی آخر الزمان نږدې کوي. خاغلی دیمیتری میددوف په یوه مرکه کې ویل چې آیا د یو ایټمی جنگ خطره لمنځه لاړه ده؟ نه دی لاړه، بلکې دا خطره نور هم زیاته شوې ده. هر ورځ چې یوکراین ته بهرنی وسلې ورسپارل کیږي نو دا ایټمی آخر الزمان نور هم نږدې کوي. د روسیې او اوکراین ترمنځ د جنگ د دوام په هدف یوکراین ته د لویدیز د لوري د وسلو د ورډیګلو زیاتیدونکې بهیر ته په پام سره د روسیې د لوړتبا امنیتي چارواکي خبرداري ترسره شوې دي. ورستی اونیو کې په دې ډول ډول خوځښتونه ترسره شوې دي. امریکا اوکراین ته نور 3.5 میلیون ډالری تسلیحاتي مرسته اعلان کړی ده او هنګری او سلواکیا هم نیت لري چې په لومړی پړاو کې د اوکراین هوایي ځواک ته 14 میګ 90 جنگی الوتکې ورکړي. هغه جنجالي وسله چې لویدیز قصد او نیت لري اوکراین ته ورکړي له کمزورو یورانمو جوړې د توپې ګولې دي. انګلستان به یوکراین ته د کمزورو یورانمو جوړې وسلې ولګي. د دې مخکې د امریکا پوز په عراق په حمله او د دغه هیواد د نیواک په وخت کې له کمزورو یورانمو جوړو وسلو او مهماتو استفاده کړې وه چې هم یې په امریکایي عسکرو او هم عراقي ولس ډېرې ویجاړوونکي اغیزې شیندلې وې. دغه مسلې د روسیې سخت غبرګون را پارولې دي. په دې ډول چې مختلفو روسی چارواکو په دې زمینه کې دریزونه غوره کړي دي او لندن ته د دغه خطرناک اقدام په اړه خبرداري ورکړي دي. د روسیې ولسمشر د برتانیا دا طرحه وغندله او ویل چې ماسکو به هغې ته متناسب ځواب ورکړي. ولادیمیر پوتین جوته کړه په دغه کار سره به لویدیز هغه لومړی کس وي چې د ایټمي اجزا درلودونکو وسلو استفاده کوي. په دې زمینه کې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم په ورستی دریس کې اوکراین ته خبرداری ورکړی وو. سرګی لاورو جوته کړه په یوکرین کې له کمزورو شوي یورانیمو جوړو وسلو استفاده په دغه هیواد کې کرهڼې ته تاوان رسوي. د دې مخکې د روسیې د خارجه وزارت ویندوی هم ویلي وو چې له کمزورو یورانیمو جوړو وسلو استفاده کینسر ناروغي زیاتوي. په حقیقت کې لویدیزوال ورو ورو یوکراین ته د وسلو ورکولو په اړه ټول معیارونه له پامه غورځوي او دا همغه ناوړه سیاست دی چې وایي هدف وسیله توجیهی. په حقیقت کې دا امریکا وه چې په نړۍ کې له ایټمي وسلو استفاده وکړه په داسې حال کې چې همدغه لویدیز هیوادونه امریکا بیا په دنیا کې ځان د بشري حقوقو مدافعان هم ښیي. په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو بوږنوونکي جنایتونه ترسره کړي دي او اوس هم خپلو ناروا هدفونو لپاره خپل نامشروع کارونو او جنایتونو ته همغه راز دوام ورکوي. د عراق په جنگ کې له کمزورو شویو یورانیمو جوړو وسلو استفاده د انسانانو په سلامتیا په ویجاړونکو اغیزو سربیره په ژواک چاپیریال هم ډېرې بدې پایلې درلودلې دي. زن و پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی زمون دا انٹرنیٹی سائٹ درک دی چی تا سپری درنڈای او سیمی تازا خبرونا سیاسی تبصیرے نور دیر جالب مطالب لستری شام دا راز کولی شی تاسو زمون گا خبرونی پا جواندے بنا پا ہمدے پانے باندے واوری پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی اس دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت.
تلپات خوشبویی ګلونو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د تلپاتې وږمې په پروګرام کې مو د مختلفو مذهبي او معارفي موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علي خامنهوي ویناوې درته وړاندې کوو. د دې برخې یو دیرشم پروګرام د شیطاني مکرونو په شان خندونو شتون له الهي سنتونو ګڼي او د دې په مقابل کې پر دغو خوندونو د برلاسه کېدو لپاره د خدای وعده هم له الهي سنتونو معرفي کوي. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولري، یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی تاسو ته وړاندې کوم. عزیزانو، دا ټول خوندونه د الهي سنتونو برخه دي. د دغه خوندونو او موانع شتون تصادفي نه دی، دا الهی سنت دی، یعنی حرکت او هڅه له خن سره مخامخ دی. کنه وای جهاد به بیا هیڅ معنی نه درلودله. په ټولو الهی بلنو کې د انسانانو او پیریانو خاندونه موجود وو. په بل آیت کې فرمایي په ټولنو کې د ننه داسې پرګنې چې وجود یې د فساد او مکر سبب وو دا د سنتونو برخه دي، یعنی هیڅکله پیغمبرانو نه دي ویلي چې موږ هغه وخت چې لاره صفاوي او خاندونه نه وي ډګر ته کیږو. نه، په همدغه فضا او په ډیرو سختو ډګرونو کې هغوی د عمل ډګر ته شول، لکه اسلامي جمهوریت او اسلامي انقلاب. خو د دې په مقابل کې الهي سنت هم دا دی چې که نبوي حرکت او الهي حرکت چې مستاق اسلامي انقلاب دی خپل کار ته دوام ورکړي او جاری یې وساتي، په دغو ټولو خنډونو بریالی کیږي. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي، نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. بریالی اوسئ.
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
دا تهران دا پختو خبرونه خوګو مینوالو، روجا د خدای ملمستیا نومي لړۍ لننی مطلب سره حامد سیماب لخپل ګران ملګری
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوه. څو په بیلابیلو دینونو او مکتبونو کې د روژې د مبارکو شپو ورځو د ځانګړنو په باب له مطلب ستاسو خدمت وړاندې کړو. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمندو اوریدونکو، د روژې مبارکه میاشت یعنی رمضان له قمري میاشتو نهمه میاشته ده، په کومه کې چې پر مسلمانانو روژه واجب شوې ده. روژه له لویو عبادتونو څخه ده چې د نفس په تهذیب او تزکیې کې بېشمېره تاثیر لري. روژه خدای ته د نږدې کېدا فرصت دی. روژه له ګناهانو څخه د لرې کېدا او له داخل څخه د ځان په پاکولو او پرهیز او تقوا خپلولو لپاره یو فرصت هم دی. د روژې مبارکه میاشت چې د رمضان المبارک په میاشته کې په مسلمانانو واجب ده، یوازې له خواړو وڅښلو څخه مخ اړول نه، بلکې له شهواتو لرې کېدل، له ګناهانو څخه د خپل بدن د اندامونو په تیره بیا د ژبې ساتل دي. ګناهان لکه غیبت، دروغ، تهمت، مسخره کول، کنځلي او سپکاوی کول څخه لرې کېدل دي، تر څو انسان له ګناهانو پاک روح سره خدای ته نږدې شي. خو د رمضان المبارک میاشت یوه بله ښکلا دا ده چې دا میاشته انسان یو بل ته رانږدې کوي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د واکو اهل بیت علیه السلام زیاتې سپارښتنې شتون لري چې د انسان یو بل ته د رانږدې کېدا، له غریبانو سره مرسته ارتیا لرون کو تا خوړه ورکول، یتیم او ماشومان سره نیکه او محبت او لایوبل سره د ژوند کول او خپل محور ژوند او بیزای تکابر نه کول او انساني کمالات او فضیلتونه تر لاسه کول امر ورکوي. په دې عظیم مبارک میاشت کې روزه لرون کې مؤمنان په ذکر مونږ دعا غریبانو او ارتیا لرون کو سره خدای ته نږدې کیږي او خپل زړونه د رمضان مبارک میاشتې په پاکو چینو کې پاکوي.
خوږو دوستانو، روژه ساتل له خوړو او څښلو څخه ډډه کول او په یوه خاص وخت کې ځینې کارونه نه کولو په معنی د اسلام پر راتګ سره نه ده پیل شوی، بلکې روژه په الهي دینونو کې اوږد تاریخ لري. خوندوره خبره دا ده چې ځینې روایتونه د روژې اصل له جنته د حضرت آدم او هوا وستلو سره هممهاله ګڼي. په دې اړه له حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام څخه د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم یو روایت نقل شوی دی چې فرمایي: له یهودو څخه یو څو کسان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ته ورغلل او له دوی تر ټولو پوه د مسلو په اړه له هغه بزرګوار څخه پوښتنه وکړي. یوه پوښتنه یې دا وه: خدای ولی ستاسو په امت د دیر شو ورځو د ټولی ورځ روژه واجب کړی ده؟ آیا په نورو امتونو هم داشن یعنی دیر شو ورځ روژه واجب کړی وا؟ رسول الله بزرگوار وفرمایل: کله چې حضرت آدم علیه السلام له هغه میوه وخوړه او مزکی ته راولېږل شو، نو د هغه میوه اثر تر دیر شو ورځو پورې د هغوی په بدن کې موجود وو. له دې عمله خدای تعالی په هغه او د هغه په نسل ډیر شورځي لوګه او تنده واجب کړه، او هغه څه چې د شپې خوړل کوي دا د خدای تعالی لخوا فضل دی. نو دا سبب دی چې خدای زما په امت ډیر شورځي واجب کړی دی. بیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دغه آیات تلاوت کړ چې معنی په دې ډول ده: ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، پر تاسو باندې روژه فرض کړی شوې ده لکه چې فرض کړی شوې وه پر هغو کسانو چې له تاسو نه مخکې وو، د دې لپاره چې تاسو متقیان شئ. یهودی وویل: یا محمد، رښتیا دی وویل.
عزتمن اردوونکو، د قرآن کریم د نسل مخکې روژه د مسلمانانو پرته له اسلام څخه مخکې په نورو ټولو قومونو او متنو هم واجبه، او د هغوی روژې له مسلمانانو سره توپیر درلود. په دینونو کې د روژې توپیر زیاد د روژې د ورځو د روژې څرنګوالي او کیفیت او جزئیاتو په اړه دی، خو د روژې هدف په ټولو دینونو کې په کلي توګه د نفس تهذیب او معنوي پاکېدل او د بلاګانو او د مصیبتونو خلاصون دی. ټولو پیغمبرانو خپلو قومونو ته د روژې حکم ورکړی، که څه هم هر یو د دې الهي واجب ادا کولو لپاره ځانګړې لاره غوره کړې وه. مثلا په اسلام کې د رمضان المبارک په میاشت کې د روژې موده د لمر له ختو تر لمر لوېدو پورې ده، خو روژه په نورو دینونو کې من جمله په یهود دین کې هم په بېلابېلو شکلونو کې ده. لکه یهودیانو له خواړو څخه د امساک له روژې پرته د چوپتیا روژه هم لرله چې لکه سم یا نظر څخه پرې واجب کېده، خو په اسلام کې دا روژه جایز نه ده. او یا په مسیحیت کې د روژې په ورځو کې لاغوښې خواړو پر هیڅ سره د خواړو شمیر هم محدودوي.
خوږو دوستانو، په مقدسو کتابونو کې روژه په څرګنده او واضح راغلی ده، او دوی ټول روژه په کلي توګه د نفس تهذیب او معنوي پاکېدل او له بلاګانو او مصیبتونو خلاصون ګڼي. د مثال په توګه د حضرت ادریس علیه السلام په مصحف کې راغلی، کله چې د روژې میاشتې ته داخل شوې، ځان له هرې پلیتې او ناپاکې پاک کړه، او د خدای تعالی لپاره پاک او نورانی او خالص زړه او له بد فکر څخه لرې روژه وساته. ستاسو خولې نه باید یوازې له خوړو امساک وکړي، بلکې د بدن نور اندامونه هم باید له ګناهانو لرې وي، یعنی اندامونه باید د خدای تعالی له معصیت څخه امساک وکړي. د الهي پیغمبرانو د روژو په اړه هم په زړه پورې خبرې او ښوونکي څرګندونې بیان شوي دي چې د روژې نیولل د یو لړ عباداتو په توګه ښایي. په دې اړه له ابن عباس څخه روایت شوي چې یو کس له هغه وپوښتل، په تاریخ کې د غوره انسانانو روژه څنګه وه؟ ابن عباس په ځواب کې وویل، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی، تر ټولو غوره روژه زما د ورور حضرت داود علیه السلام روژه ده، چې د کال په اوږدو کې به یې یوه ورځ روژه او یوه ورځ افطار و. حضرت سلیمان علیه السلام هم په هر میاشت کې د میاشتې لومړۍ، منځنۍ او آخرې درې ورځې روژه وي. حضرت عیسی علیه السلام تل روژه درلوده، او مریم هم دوه ورځې روژه او دوه ورځې افطار درلودلو.
عزتمن اوریدونکو، د رمضان المبارک د میاشتې تقدس او برکت یوازې د روژې له عمله نه دی، بلکې دا میاشت مبارکه او مقدسه ده چې پکې به بندګانو د خدای رحمت او برکت نازلیږي. په اسلامي روایتونو کې راغلي دي چې په آسماني کتابونو لکه تورات، انجیل، زبور، صحاب او قرآن کریم په دې میاشت کې نازل شوي دي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، تورات در رمضان په شپږمه، انجیل در رمضان په دولسمه، زبور در رمضان په اتلسمه او قران کریم د قدر په شپه نازل شوی دی. رمضان یوازې هغه میاشت نه ده چې خدای د هغې نوم په قران کریم کې یاد کړی دی، او په لغت کې په شدت سره د حرارت او د سوزیدا په معنا دی. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د دې د اهمیت وړه فرمایي، د دې میاشتې نور رمضان کې خودل شوی دی ځکه چې ګناهونه سوځوي.
خوږو دوستانو، حضرت امام سجاد علیه السلام په صحیفه سجادیه کې د روژې د مبارکې میاشتې په استقبال کې د روژې مبارکه میاشت په اړه خبرې کړې، او په حقیقت کې د دغه برکتناکې میاشتې په باب یې څرګنده کړې. هغه حضرت فرمایي، د خدای حمد او سپاس چې د خدای یو لار چې مونږ ته را خودلی د روژې مبارکه میاشته. د روژې مبارکه میاشت د اسلام میاشته، له ګناهانو څخه د پاکېدو میاشته، د ازمایښت میاشت، د قیام میاشت، هغه میاشت چې د خلکو د هدایت لپاره پکې قرآن کریم نازل شوی دی. نو بس د دغې میاشتې حرمت او بې شمېره فضیلت یې په نورو میاشتو څرګنده کړي. نو د دغې میاشتې د منځلو لپاره هر هغه څه چې په نورو میاشتو کې حلال او په دې کې حرام کړل، او په دې میاشت کې روژه ولمانځله او په دې کې خواړه او څښل حرام کړل، د افطار یا روژه ماتي تر وخته پورې او د روژه ماتي لپاره یو خاص وخت وټاکه. هغه روژاتي ته له ټاکلي وخت، یعنی د سحر له اذان وخت څخه د روژې نیولو اجازه و مخکې ورنکړه، او نه یې اجازه ورکړه چې روزه لرونکي په ځنډ سره خپل روژه ماتې وکړي. بیا هغه د دې میاشتې یوه شپه غوره کړه، او د زرو میاشتو شپو یې غوره وګرځوله، او هغه شپه یې د قدر شپه بللې. په هغه شپه فرښتې او جبرائیل علیه السلام د خپل رب په حکم سره څوک چې وغواړي هغه هر بنده ته راځي. د تقدیر له بدلېدو سره هغه شپه د فرښتو د سلام او سلامتۍ او برکت شپه ده، او دا برکتونه تر سهار پورې دوام لري.
ډیر عزت من رودونکو په بیلابیلو مذهبونو او دینونو کې د روژې د مبارکې میاشتې په حق لامه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو. نور له تاسو اجازه غواړو.
نیکمرغه ژوند درته غواړو.
مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلی بیا په وطن راغی لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی
گلون اوریدون کو د نوروز د نیکمرغ شپور زپر رسیدا سره تاسو ټول ته مبارکي وایو. او د نوروز د نیکمرغ اختر کې د ایران د خلکو د دود او دستور په باب د ځانګړي لړۍ په لومړنی پروګرام سره حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
اتولا خوګرنی
ستاسو خدمت حاضر شوی دی. په دغو پروګرامونو کې د ایرانیانو د دې ستر جشن یعنی د نوروز ځینې آداب او دستورات در پیژنو، نو هیله ده چې د خوښي وړ مو وګرځي.
وګوریدونکو د نوروز اختر او د نوی کال جشن او خوشحالي د ایران د ټولنیز ژوند د پړاو یو ډیر لرغونی دود دی چې د ایراني هویت او کلتور یادونه کوي. د نوروز لرغونی جشن نه یوازې د زمانې په تیردو سره له منځه نه دی تللی، بلکې د مختلفو ایراني قومونو ترمنځ د یووالي په یو لامل بدل شوی او د نننی ایران له جغرافیې پولو په ورتیرو سیمو کې هم د یو نړیوال دستور په توګه منل شوی دی. نوروز د ایران د سرحدونو دننه او بهر د ایرانانو د یووالي، ملګرتیا او په زړه پورې زړورتوب ځلانده برخه ده. ایرانیان د نړۍ په هره سیمه کې د مکانی توپیرونو سره سره په یو وخت په واحد دستورو سره ډیر په خوشحالۍ د نوروز هرکلی کوي او د هر سین د دسترخوان چاپیره په کیناستو سره نوی کال په خوشحالۍ پیلوي.
خوږو دوستانو، د نوي کال د سودا لپاره تیاری چې پکې د جامو، وچې او تازه میوې، شیرینې، میٹھایانې او حتی د کور ځینو شیانو اخیستل او برابرول شاملېږي، د نوي کال له پیلېدو مخکې دود رسمونه دي. په دې وجه د هر کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران د مختلفو ښارونو بازارونه له سودا کوونکو خلکو ډکېږي. معمولا کورنۍ له خپلو اولادونو سره یو ځای د نوي کال د کالیو اخیستو لپاره پلورنځیونو ته ځي. ټول غواړي چې نوی کال په نوو جامو سره پیل کړي او په ډیرو غوره خوراکونو سره د خپلو میلمنو میلمستیا وکړي. ځینې کسانو د خپلو خپلوانو او دوستانو لپاره د اختری په توګه ډالۍ هم اخلي. د کال د وروستیو شپو ورځو پیرنه د زیاتره پلورونکو لپاره د کار او کسب رونق ډالۍ کوي. هر څومره چې د کال اخري شپې ورځې را نږدې کیږي، د بازارونو رش او بیروبار زیاتېږي. هر خواته چې ګوره لا اخیستونکو خلکو ډک وي. د میټایانو په دوکانونو خلک ورمات وي او د میوې په دوکانونو کې پلورونکي د مشتری د راجذبولو لپاره د مالټې، کینو، سیوانو، کیلې او بادرنګو په شان میوې د دوکان مخې ته کېږدي. پر دې سربېره د ګلونو په پلورنځینو کې ډول ډول ښایسته او خوشبودار ګلان د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په ځینو سیمو کې لنډ مهاله بازارونه جوړیږي چې پکې د هفسین دسترخوان د شیانو په شمول ډیر څه ترلاسه کیدلی شي. په عامه توګه بازارونه د نوي کال د پیلېدو تر شیبې پورې خلاص وي او د نوي کال په پیلېدو سره بندیږي. خوږو دوستانو، د کب د میاشتې د وروستۍ چهارشنبې په شپه، یعنی د سه شنبې یا د نهې ورځې په مازیګر، په ټول ایران کې د چهارشنبه سوري جشن ترسره کیږي چې پکې خلک اور بلوي او ترې ټوپونه وهي. دا جشن چې ډیر لرغونی دی، په اصل کې د یووالي او د ژواک چاپیریال د پاکولو جشن دی او د نفس د بدیو او اغیزو او د زوړ کال د پلیتیو د سوځولو په موخې سره ترسره کیږي او له په زړه پورو دستورو سره هم ملو. خو په خواشینۍ سره په دې وروستیو کلونو کې د اور غرغنډه کوونکو موادو او ډول ډول پټاخو د استعمال په شان غلطو دستورو په زیاتېدو سره د خواشینوونکو پیښو د رامنځته کیدو سبب شوی دی. له نوروز مخکې یو بل لرغونی دود د مړو یادول دي چې په دې مناسبت خلک هدیرو او قبرستانونو ته ځي او مختلف خوراکونه له ځان سره وړي او نورو ته یې ورکوي. په دې ورځ کورنۍ د خوږو ډوډو، حلوا او خورما یا کجورو په شان خوراکونه د خپل وانو قبرونو ته وړي او د تازه وفات شویو کسانو په قبرونو شمع یا ډیوې بلوي. د ایران په ځینو ښارونو کې له اختره یوه ورځ مخکې ویرجنه کورنۍ په خوړو او حلوا سره د خپلوانو میلمستیا کوي او د خپل وفات شوي د کورنۍ غړي د قبر چاپیره راغونډیږي او د ایران خلک په دې طریقې ښیي چې خپل مړی یې نه دی هیر کړي.
خوګوردونکو، د دې لرغونې ایرانی دود د دوام راز چې د زیاتره کارپوهانو په باور د انسانانو یو ډیر ستر معنوي میراث دی، پکې پټي اخلاقي او انساني ځانګړتیاوې موندل شوې دي. نوروز د خدای جل جلاله د واحد ذات د احترام په لړ کې له طبیعت سره د انسان غوټه ده. هغه څه چې د نوروز غوړېدا او نفنا کېدو ته یې دوام ورکړی دی. د ایرانیانو له نورو رسمونو او همداراز باورونو کلتورونو سره د هغو سمون خوړل، پیوستون او غږ ملتیا کوي. د نوروز تر ټولو ستره اغیزه د تندوالي او ټولنیز تحرکاتو رامنځته کول دي. هر کال نوروز ته په نږدې کېدو سره د ایران په کلو ښارونو کې د خلکو خوشحالۍ او ولولۍ لورای ردل کیږي. کوم سیلانان چې د نوروز په ورځو کې د ایران ته سفر کوي، هغوی په دې ورځو کې د خلکو له تحرک او تندوالي متاثر کیږي او د ایرانانو نوروزی د دستوري په ښه توګه یادوي. په ایران کې نوی کال هر ځل په پاکۍ او پاکیزګۍ سره پیلیږي. د کور څنډنۍ او د کورونو او لارو کوڅو د پاکولو ښه او خوښ رسم د کب د میاشتې له نیمایي څخه پیلیږي، خو د نوي کال په پیلېدو سره د ژوند او کار چاپیریال پاک او ستر وي. ایرانیان له پخوا نه د خپلې استوګنې د چاپیریال پاکوالي ته اهمیت ورکړی دی او هغه یې په خپل ژوند کې په یو پایداره دود بدل کړی دی. د نوي کال له پیلېدو مخکې په محدود وخت کې د کورونو او لارو کوڅو په صفایي او ښکلا کې غږ ملتیاوي او د یووالي په رښتیا چې ډیر د پام وړ دي. د کورونو شیشې پاکول او ځینې کورنۍ د لازیاتې پاکۍ لپاره د کورونو دیوالونه بیا رنګوي. معمولا په کور کې استعمالیدونکي قالینې او پردې وینځل کیږي او د کورونو او پارکونو باغچې او پسرلنیز ګلونه په کرلو سره ښایسته کیږي. هر کال د کور څنډنۍ په وخت خراب شوي او نه استعمالیدونکي شیان غورځول کیږي او د کورنۍ د مالي توان سره سم نوي سامانونه هم اخیستل کیږي. معلومه ده چې د هر کال د پای په ورځو کې ځینې شغلونه له ډیر زیات کار سره مخامخ کیږي، لکه د قالین یا غالیو د وینځلو شرکتونه، د کورونو د صفایي د خدماتو شرکتونه، د ودانیو رنګونکي، د ګلکارۍ او باغبانۍ بلد کسان، د جامو یا کالیو وینځونکي دوکانونه او د پایزار او کالیو پلورنځي او همداشان د مټایانو او د وچې میوې دوکانونه.
ګلونو اوریدونکو، د ایرانی یا هجری لمریز کال وروسته میاشته د دانو غلو د کرلو میاشته. په سمبولیکه توګه د نوروز د سبزی کرل په ایرانی کورنیو کې لا په خواره حصی دود دی. په عامه توګه د نوروز له اختره دوه اونۍ مخکې زیاتره کورنۍ سبزی کری. سبزه یا شنه هم د هفسین دسترخوان یوه برخه ده. نوروزی سبزی زیاتره له غنمو، عدسو او میو برابریږي. د دغې سبزی د برابرولو لپاره باید دانې لوندې کړی شي او کله چې تیغی وکړي نو د خپلې خوښې په لوښي کې باید خورې شي او د نم او تودوخې په برابرولو سره راټوکیږي او د هفسین دسترخوان لپاره تیاریږي. ځینې کورنۍ هم رسم لري چې په ګڼو لوښو کې سبزی وکړي او خپلوانو او دوستانو ته یې هم ډالۍ کړي. البته د ګلونو پلورونکي هم د مختلفو شکلونو او اندازو سبزی کری او کوم کسان چې د سبزی کرلو فرصت او وخت نه لري د هفسین لپاره تیاره سبزی اخلي. د نوروز د نیکمرغه اختر د خوراکونو او شیرینیو او میټیانو تیارول هم یو بل رسم دی چې له نوي کال مخکې د ایران په ډیرو سیمو کې دود دی. د ایران په ځینو سیمو کې ښځې د یو بل په مرستې سره د نوي کال لپاره شیرینۍ یا میټیانې پخوي. معمولا کورنۍ میټیانې چې په خاص مهارت سره یې برابرېږي ښه کیفیت لري او په ځانګړي سلیقې سره تازینیږي. دا ویلو ده چې د کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران په ټولو سیمو کې د سیمې آب و هوا او د پسرلي له موسم سره متناسب ګڼ خوراکي مواد پخیږي. ډول ډول ډوډۍ، حلوا او په بهاري سبزیو سره آش پخول د ایران په مختلفو سیمو کې دود رسمونه دي. دا نوي کال شپه هم ځان ته خاص آداب لري او معمولا په هرې سیمې کې د نوي کال د اختر د شپې لپاره ځانګړي خواړه برابرېږي. لکب یا ماهی سره سبزی پلو، کوکو سبزی، رشته پلو، ډول ډول تاچین، ورژې او قورمه سبزی او دغه راز مختلف قسمه کوفتې د نوي کال د شپې دود خوراکونه دي.
ګران اردوونکو، د کب د میاشتې په پیلېدو سره د ایران په مختلفو ښارونو کې زیاتره کورنۍ غنم کری او بیا د کال په وروستیو ورځو کې له تازه تیغ کړو غنمو نه سمنو پخوي. د سمنو د پخولو او برابرولو مراسم د هرې سیمې له ځای او مذهبي ادبو سره مل وي. د سمنو پخولو لپاره اکثر ښځې په ډله ییز توګه د یو بل مرسته کوي او د دعا او صلوات په لوستلو سره د سمنو ستر دیګ باندې کوي او د پخېدو په وخت کې په یوې ځانګړې څمڅې سره لړي. سمنو زیاتره د شپې په وخت پخول کیږي او تر شومه دمه پورې د ګرمو سمنو دیګ تیاریږي. که سمنو د نظر یا ډالې لپاره وي نو سهار وخته په وړو وړو کاسو کې اچول کیږي او په حاضرینو او ګاونډیانو ویشل کیږي. په ځینو کورنیو کې سمنو د خرڅون لپاره پخول کیږي او خلک له سمنو سره د مینې په وجه هغه اخلي او خپلو کورونو ته وړي. په هر حال د سمنو یو وړوکی لوښی د هفتسین دسترخوان د ښکلا لپاره هم ساتل کیږي. نن سبا د سمنو ډیرو ارزښتناکو خواصو ته په پام سره په کارخونو کې هم پخول کیږي او د کال په هر موسم کې په بازار کې پیک شوي تازه سمنو هم ترلاسه کیدای شي.
خوږو دوستانو، په ایرانیانو کې د هر کال له پیلېدو مخکې یو بل غوره رسم هم دود دی چې د بېوزلو مرسته کول دي. هر کال د نوي کال په درشل کې په ټول ایران کې له اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره عمومي هلې ځلې ترسترګو کیږي. د ایران خلک باوري دي چې خصوصا د کال په وروستیو شپو ورځو کې د نورو د ستونزو او مشکلاتو هوارول یو ډیر غوره او د خدای تعالی خوښ عمل دی چې هر مسلمان یې باید تر خپله بسه ترسره کړي. په دې وجه د ایران خلک هر کال په یوه عمومي بلنه کې د ځینو حکومتي او ولسی ادارو او تنظیمونو په ملتیا هڅه کوي چې د اړمنو کسانو په مرستې سره د هغوی د کورنیو لپاره هم یو په زړه پورې اختر برابر کړي او د اختر خوشحالۍ په خپلو کې سره وویشي. نو د یو ښه او لا سلامتیا او خوشحالۍ د ډک کال په هیلي سره ټول د پسرلي هر کلي ته ځو او د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې به مو هم په تمه یو. خوږو دوستانو، د نوروز د نیکمرغه اختر یو ځل بیا مبارکي درته وایو. د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
پاک الله مو سپارو، ښکلی نوروز. Thank you.